احمدی صاحب مننه سلامت تا ته بجوش پیدا ازادي رډو د دې سات اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په وینا واورئ چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ننه مهم د سولې له هلو ځلو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د بلغاریا پولیسو د ترهګرو یوه ډله ځپلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تروسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولای شم چې اجرائیه رئیس په ولسمشیزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په ار کې یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر اشرف غني به سبا یکشنبې له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنېدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډېدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنېدو پروسه د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنی شي او له پاکستان هم هر ورځ 900 کسان بیرته راځي. د شغل جرأت په وینا په 2013 میلادي کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربي او اروپایي هیوادونو څخه د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 900 اوښتی. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډ شاهبودین سیمه کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وایي چې دا عملیات د جمعې په ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې 9 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاس ته لوېدلې. د شغل نعمتی په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپین مانی د امریکا د استازو جرګې د مشي تور رد کړ. نانسی پلوسی تور پوری کړی دی چې ولسمشر ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسی پلوسی ته یو لیک استولی وو او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. دې پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې علت د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو تعطیل یاد کړی چې له امله یې د نږدې 8 لک مامورین نو معاشونه ځنډېدلې. د فدرال ادارې یو شمېر ادارې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالر غواړي تر څو له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي. کانګرس له دې سره مخالفت کوي. ټرمپ د استازو جرګې مشي پلوسي ته لیکلي دي چې په داسې شرایطو کې دا غوره ده چې د دولتي الوتکې پر ځای په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالی مرسته تورنه ده او په دې تړاوي 43 کسان نیولی دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې لیږلې. شغلی ګشیف په خبري کانفرنس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د ده په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال په لټنو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لیوېدلې ده. او وروستی خبر دا چې روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د نارد ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی. ښاغلی لاوروف پرون له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په ماسکو کې د خبري کانفرانس پر مهال وویل دوی د دې درناوی کوو چې د جرمني حکومت د نارد ستریم دوه د ګازو د نلیک ملاتړ کوي او دې ته د یوې تجارتي طرحې په توګه د طبیعي ګاز د لیږد پر لور د اسانتیا رامنځته کولو او دې ته په اروپا کې د انرژي د امنیت د پرمختګ په توګه ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نارد ستریم دوه پروژې سره خپل مخالفت څرګند کړی او په جرمني یې له روسیې سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ په خاطر سخت انتقاد کړی. د نارد ستریم دوه پروژه 1240 کیلومتره اوږد پایپ لاین دی چې په بالتیک سمندرګي کې له اوکراینه تر بلاروس ځي او د روسیې ګاز لویدیځې اروپا ته انتقالوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته د سولې خبرو ته هیلي څرګندې کړې دي. د سیاسي چارو یو کتونکی بیا وایي چې سفر لا لنډ نه دی.
د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دی ورکړی چې د افغانستان په سولې کې هغوی څه ګټه ده.
د ولسمشر غني له ویاند هارون چخان سوري سره مو هم په یوه تفصیلي مرکه کې هم دا مسله شریکه کړې.
ان شاء الله امیدواری ستا چې دا ځلې بعد څلوېښتو کالو خو مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی کړي.
د بلخ په دوو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. خو د سیمې خلک وایي چې د عملیات پچتي او په زرګونو کسان د کورونو پریښودو ته مجبور شوي. په همدې بلخ کې خبریالان به شکایت لري چې چارواکي معلومات او اطلاعات نه ورسره شریکوي. یو خبریال وایي
دغه ډول مسایل ټول نه زیات د خپل حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر له یوې غونډې خبرو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل شوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په هدف د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم وکتل. خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې شاه محمود قریشی ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله من دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري، د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې، خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل
اول دا چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ لا اوس هم باور نه لرم چې سولې تفاهمات حل شوي او یا هم د سولې د راتګ د میکانیزم لپاره د واحد چوکاټ ولري چې تاسو دواړه طرفونه تلاش کړي. دویم اساسي مسله د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دی ورکړی چې د افغانستان په سولې کې د هغوی څه ګټه ده. او درېیم اساسي مسله د خپلواکو ناظرینو نه شتون دی مثلا که سولی په مسله کې د افغانستان حکومت یا امریکا یا طالبانو تخلف کاو او یا هم قواعد او شمنی ماتولې دا ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي په اړه نقاط کې به میډیا او مطبوعات لري او په اساس ته دغه ناظرین بیا په ځان کولو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د شکیلو یو شمیر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړې چې استازی په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازی په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده. د سیاسي چارو کتونکو مجیب المار له کابل په ټلیفون را سره د المار صاحب خبرونه ته شرح لې. او المار صاحب، د ښاغلي خلیلزاد په څرګندونو کې هیله ښکاري او له اسلام آباد هیله، ستاسو په باور افغانان باید څومره د پاکستان پر دغو نویو شمنو باور وکړي؟
کله چې د اوسنۍ حکومت یعنی ملي یووالي حکومت رامنځته شو، دلته دوی د افغان سولې په تړاو باندې دا مسله مطرح کړه چې د سولې په تړاو باید ملي اجماع رامنځته شي، ورپسې سیمه ییز اجماع رامنځته شي او بیا نړیواله اجماع هم رامنځته شي. نو اوس چې موږ تقریبا د حکومت پای ته رسیدلی یاستو، د نړۍ په سطحه باندې د افغانستان سولې په سر باندې اجماع رامنځته شوې ده. په کور دننه هم داسې کړی نشته چې هغوی دې په زغرده د سولې مخالفت وکړي. یوازینۍ ستونزه چې پاتې وه هغه د سیمې په کچه د سولې په تړاو اجماع وه چې هغه هم اوس رامنځته شوې ده، او یوازې څو محدود هیوادونه دي چې هغوی د خپلې کچې د افغانستان په جنګ جګړې کې لټوي او افغانستان کې سوله راځي، نو دوی د غواړي د دوی ګټې خوندي اوس چې یو دغه هیوادونو څخه پاکستان دی چې اوس فکر کېږي. البته د پاکستاني چارواکو سره خصوصا د آصف بجوا سره د خلیلزاد روسي لیدنې په کتو سره چې د بند دروازو ته شاته سره شوې ده، هیله مندي شته ده چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې دمونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یاسو چې د سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي چې هغه په ګوادر بندر کې د لسم جارو ډالر فارزخ باندې پانګونه ده. همدارنګه د اماراتو مسله هم ده چې د مستقیم د افغان سولې سره تړاو لري.
المرسب کچرته د سیمې په ساته باندې د سیوې اجمال کچرنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه، رامنځته شو پاکستان هم همکاري ته چمتو شي، لیکن ک طالبان له خبرو انکار کوي څه بکې شي؟
باور دارم چې طالبان د مستقل لوري په توګه تر اوسه نه دي منل شي، او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازی څو ځله هلته ورغی، د پاکستان چارواکو غوښتنه وکړه، او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره په ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېنول، خبر کوي کېنول، نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې دا نور هیوادونو ګټې خوندي شي، هغه په کپهار شکل ووسي، نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي. بیا دلته بله مسله چې دا هغه پوځي فشار د پر طالبانو باندې چې په روسیې کې فوق العاده زیات شوی ده، خصوصا هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي، او که چېرې دا دوام کوي له دې خوا پوځي فشار دوام کوي، له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي، او دوی ملاتړي هیوادونه هم د دې ملاتړ څخه لاس پسر کیږي، نو بیا دوی د دوام توان نه لري، دوی مجبور دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي.
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار ترڅنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه، که چېرته پاکستان تر دغه فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي، آیا دا هم ممکنه ده چې که چېرته طالبان د سولې له خبرو سرغړونه وکړي، اسلام آباد د پاکستان د طالبانو مشران د افغانستان حکومت ته هتا وسپاري؟
منګ انداز دې یو څه شاید یان سود قاری محب په نامه د طالبان یو لوړ چارواکي شي هغه په خبرو کې اوسېد هغه د دلمي خلزان له سفر څخه وران نیول شوی و نه پیګم چې هغه اوس امریکا ته سفر لري کنه به سفر لري ولې دا شی امکان لري چې خپل حکومت ته ولس پاري چې د امریکا او لیبیزه هیوادونو بیا د عربي هیوادونو په شرنه کې ځتی دي دا کسان د القاعده سره د همکارۍ تر نامه لاندې کول شي امریکا ته وسپاري او دا کار دې مخکې هم کړی دی
البته هغه د قاری محب چې تاسو اشاره ورته وکړه موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشی کړی دی. که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی؟
نه هغه که خوش شوی مو اوسي هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولې د بل اړخ شه ده دوی ته یې وښودله چې ګورې موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو دوی نیولی شو کنټرول پرې لرلی شو. تاسو څه کوئ؟ تاسو یوازینی کار چې کولی شئ هغه دا ده چې زموږ ګټې خوندي کړئ. تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دې ګټې خوندي کېږي دا بیا جلا بحث دی. یعنې د قاري محب په نیولو سره پاکستان امریکا ته وښودلی شو دا کسان دلته شته دي موږ کولی شو دا وګورو چې تاسو ته یې در وسپارو راغی تاسو زموږ غوښتنه ومنې موږ همدا کار تاسو ته وکړو دلته د راکړې ورکړې مسله ده ته راکړه څه به درکړو.
بله مجيب المر مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. د افغانستان د سولې په ارتباط د ولسمشر اشرف غنی له ویاند هارون چخان سوري سره هم شخیدلی او د روان خبرونه په ترڅ کې د چخان سوري تفصيلي مرکه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره کړي دي. په بلخ کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له دوه اونیو را په دې خوا یې په سیمو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوي او هم د دولت له لورې د یاغیانو پر ضد د ولید څلور دېرش عملیات په مخ روان دي، خو د دوی په وینا دا عملیات ورو مخ ته ځي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره او اواره کړي دي. په بلخ کې د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو راوروسته په یادو سیمو کې د ولید څلور دېرش پیل شوي عملیات ډېر ورو پر مخ ځي. د یادو شویو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي او زرګونه کسان په دې سیمو کې اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د چهاربولک او چمتال ولسوالیو دوه اوسېدونکي امام الدین او سید مسعود داسې وایي.
مردم بھائی اس کی دولت دے پوسٹ فروش کنا ایک عملیاتی گسردہ رہا ہوں جہاں انجام بتا کہ مردم دوبارہ شور برا مناطق خود
د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه واکمن دي. د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي ادعا کوي چې له کابوله څو ورځو راپدې خوا طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو وسلوالۍ ډلهیزې حملې ترسره کړې دي او هغوی ته درانه تلفات اړولي دي. دوی مدعي دي چې د طالبانو پر ضد پیل شوي عملیات په دې ولسوالیو کې ډېر اوړو پر مخ ځي او دولت باید څومره ژر چې ممکن وي طالبان له دغو سیمو په شا وتمبوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې په پیل شویو ولید څلیر دېرش عملیاتو کې وروالی منی، خو وایي چې له دغو کار څخه یې هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی او د طالبانو بشپړه نابودي ده. د بلخ امنیه قماندان محمد اکرم سامی د ولید څلیر دېرش عملیاتو په اړه وایي.
عملیات از سه روز به روز چهارم دوام داره بر مطابق پلان پیش میره.
د معلوماتو پر اساس په تیرو دو اونیو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو په ډله ییزو حملو کې 15 ملي پولیس او نږدې دېرش محلي پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې مدت کې له څلوېښتو ډېر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو تر دمه د ولید څلیر دېرش عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې او ریاد افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 13.5 نیول شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې براوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله سنکسي کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو تمرکز کړی دی. ورسپانې لیکلي په دې انتخاباتي سیالیو کې د حکومت ګڼ مخکینی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې دریدلی. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې سرلوسه په دې انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې راولاړې شوې او ښایي بیا هم بې ثباتی زیاته شي. په دوام کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمرچی ولسمشر انتخاباتو د کاندید په توګه نوم لیکلی، تر اوسه د ولسمشر غنی په وړاندې تر ټولو مهم سیال بلل کیږي. خو نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی په انتخاباتي هڅو تمرکز کړی او لیکلی دی تمکیږي د یک شنبه پر ورځ له خپل مرستیالانو سره یو ځای نوم لیکنه وکړي. په دوام کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وار خپل لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لري کړی او پر ځای د ملي امنیت په خوانی رئیس او د کورنۍ چارو اوسنۍ سرپرست وزیر امر الله صالح راوستي دی. د نیویارک ټایمز په باور د سرطان میاشتې د ولسمشرۍ د انتخابات په لومړي ګام کې له امنیتي ننګونو او د طالبانو لګواخونو او بیا د پخوا د درغلیو لاندېخنو سره مخ دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس محمد یوسف رشید نیویارک ټایمز ته ویلي د انتخاباتو خپل کمیسیون ونه شوای کړی چې خلک خپل کړي، نو ځکه په انتخاباتي کمیسیونونو کې تر انتخاباتو مخکې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده څو د کړکیچ مخه ونیول شي. واشنگتن پوسټ رسپانې افغانستان ته د امریکا د استازي جرګې د مشرې نانسي پلوسي د سفر د لغوه کېدو په اړه مقاله لیکلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نانسي پلوسي ته لیک استولې او هغه د امریکا په پوځي الوتکو کې افغانستان ته د سفر منع کړې. ترامپ نانسي ته لیکلي چې د امریکا د فدرال ادارو اتو لکه کارکونکو ته د معاشونو د ځنډیدو په خاطر به د ورته سفرونو ځنډول مناسب کار وي. کله چې د امریکا کانګرس له مکسیکو سره دغه هیواد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړه، د بودیجې د نشټوالي په سبب د فدرال ادارو د کارکونکو معاشونه هم وځنډیدل. دا ستونزه اوس دومره لویه شوې چې د واشنگتن پوسټ په خبره له افغانستان د امریکایي استازیو د لیدنو په وړاندې خند جوړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د استازیو جرګې د یوې غړي الینې لوریا په حواله چې تمه ولله نانسي پلوس سره افغانستان ته ولاړ شي لیکلي، د ترامپ ادارې دا کار د امریکا هغه ویاړمنو خزو او سړیو ته سپکاوی دی چې په افغانستان کې خدمت کوي. تمه وه چې د امریکا د کانګرس پلاوی د پنځمې پر ورځ افغانستان ته ولاړ شي او له امریکایي پوځیانو سره تر لیدنې ورسته بلجیم ته سفر وکړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې سفر ممانعت وکړ. ترامپ بیا دغه پلاوی ته لیکلي چې په تجارتي الوتکو کې زی کوم ستونزه نشته.
په فرا ولایت کې د لاجورد د ترانزیټي لار د اهمیت تر عنوان لاندې یو علمی کانفرنس تر سره شو. د لاجورد تاریخي لار چې تړونې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوی وو، د روان مریز کال د لندې په میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او پکې د شکیلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. نور حال له فرا څخه د احمد شاه فطرت پورپور کې.
د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو دولتي پانتون د ښوونکو او ماسټرانو په ګډون تېر ورځ د لاجورد ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس کې څو تنو د لاجورد ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه مقالې ولوستې او خبرې وکړې. دوی په خپلو لیکونو او خبرو کې دغه لاره د هیواد اقتصاد، امنیت او نور برخو کې یوه اغیزمنه لاره یاده کړه او د ټولو افغانانو څخه غوښتل چې دغه لارې پر پراختیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ پر نښنولو دې ټینګار وکړي. د فراه ولایت دولتي پوهنتون علمي مرستیال عبدالخلیل برهاني وایي چې د مرکز څخه ټولو دولتي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د لاجورد ترانزیتي لارې په اړه د علمي کانفرنسونه جوړ کړي. هغه وایي چې دوی په نظر کې لري چې په فراه کې لاجورد ترانزیتي لارې په اړه لیکل شوو مقالو څخه یو کتاب جوړ کړي تر څو ټول دغه لارې په اهمیت خبر شي. دولتی پانتون شوونکی هم دغه ډول کانفرنسونو جوړول اغیزمن بولي. محمد شفیق احمد دولتی پانتون تن شوونکی وایي چې دغه ډول کانفرنسونه کولای شي چې له یوې خوا د ماسینو په هوایي لوړ کې او له بلې خوا دغه ډول اقتصادي لارو په پراختیا کې برخه واخلي.
زما له نظره داسې علمي سیمینارونه چې د ټولګټو یا ملي سطح باندې اوسي ډېر ښه اغیز لري د خوګو د پهوی د لپاره او د دې د لپاره چې څنګه مسوده وځي د دې لاجور لاره څخه ګټه واخلو.
د لاجور لاره د افغانستان څخه پیل بیا ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته ختمیږي چې وروسته د آذربایجان د باکو ښار له مسیر څخه د ګرجستان تفلیس سیمې ته غځیږي او له تفلیس څخه ترکیې خواته او له هغه ځای څخه بیا استانبول او په پای کې بیا اروپا ته وصلیږي. دغه لار په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا پرانستل شوې ده.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فبروري میاشت په وروستیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړي. دغو دواړو مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو او د راپورونو له مخې په مخکنۍ غونډه کې لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د تشهیدو په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی وو. اوس تازه خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له استازي کیم یونګ چال سره د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي او د ملګرو ملتونو عمومي رئیس ټینګار کړی چې امریکا او شمالي کوریا باید د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو په خاطر بیرته جدي خبرې پیل کړي. جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ امریکا او شمالي کوریا غوښتل چې د کوریا ټاپو د غیر اټومي کولو په خاطر باید د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل شي. د ټینګار وکړ چې دا ځل د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف باید یو روښانه تګلاره وټاکل شي. انټونیو ګوتریش په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ باور لرو چې اوس وخت را رسیدلې د امریکا او کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي او په دې اړه یو تګلاره وټاکل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا لوړ پوړي ډیپلوماټ کیم جونګ چاول سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. تر دې مخکې ښاغلی چاول د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم وکتل چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د دوهمې سرمشریز په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاول سفر دا څرګندوي چې شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر لور نورو اقداماتو ته چمتو ده. له مایک پامپیو سره د چاول تر لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ له چاول سره په خپل دفتر کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو او له اټومي وسلو څخه په بشپړه توګه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پامپیو او چاول ترمنځ ښې خبرې وسوې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په لومړۍ سرمشریزه کې کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره به اقدامات وکړي خو واشنگټن وایي د تر اوسه په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی لومړی ځل د 2018 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل.
سپوږمۍ به زرغونه شي؟ جالبه نه ده. په دې اړه له عصمت څاروانه واورئ.
د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې تیره اونۍ وویل هغه تخمونه زرغونه شوي چې د دغه هیواد ستور بیړۍ د جنوري په درېیمه نیټه د سپوږمۍ پټې خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ څلور لومړنۍ ستور بیړۍ ده چې د سپوږمۍ هغې خوا ته استول شوې چې زموږ له مځکې پناه ده او یا موږ ته نه ښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال فضایي تمځي کې بوټي ازمویل شوي وو او هلته یې وده کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي وده کوي. په همدې حال کې چین وایي چې امریکایي څېړونکو ورڅخه غوښتي چې د سپوږمۍ د پټې خوا په اړه د خپلې سپوږمکۍ معلومات ورسره شریک کړي. د دوی په وینا امریکا څو کاله مخکې د سپوږمۍ پټې خوا ته د ستور بیړۍ د لیږلو پلان جوړ کړی. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نورې څېړنې وکړي او په مریخ کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه واوسي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلې په مریخ، سپوږمۍ او یا فضا کې ځان ته په خپله خواړه تولید کړي. چینایي ستور بیړۍ له ځان سره د مځکې له خاورو سره د پنبې، الوګانو او څو نورو نباتاتو تخمونه وړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي په زابل کې باران وری. حاجی قدوس له میدان شار لیکي واوره ډیره ورېدلې. د زابل د چوپان څخه خالق داد عمرې لیکي ل شپې راهیسې واوره وري. همایون له شاجوې لیکي ورو ورو باران دی. لطف الله له شاجوې لیکي تیره شپه واوره او باران ورېدلی. اصیل دین بیا له همدې ولسوالۍ لیکي د شپې باران او بیا واوره وشوه. عبیدالله سروري د لغمان د علیشنګ لیکي له تیرې ورځې راهیسې پر غرونو واورې وري او پر ټیټو باران ورېږي. شاکر له کندهار لیکي پاکستان ښه خبري کوي خو عمل نه پرې کوي. حکمت حماس له هلمند لیکي د پاکستان په تمه کوي سوله نشو کولی. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د اجرائیه ریاست د افغانستان اجرائیه ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. تمه ده چې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته ورسیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان په داوا طالبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډیدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډي شاهبولین سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسله وال طالبان وژلې دي. د بغلان د والي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشي تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. د بلغاریا ځانګړیو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې درې څلوېښت کسان نیولي دي. او روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د نارت ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې اونیس پروګرام د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو په خبری برخه کې د ولسمشر اشرف غنی له ویاند هارون خان سوری سره شغیدلی چې د افغانستان د سولې په ارتباط یې هیله څرګنده کړې ده او دی وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي. خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو، د خبریالانو یوه ستونزه د بلخ ولا په بلخ ولایت کې خبريالان او د هغوی له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسولان شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له شریکولو ډډه کوي. په بلخ کې خبريالان ادعا کوي چې د امنیتي ارګانونو په ګډون د محلي حکومت یو شمېر مهمې ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سلبوي او په غیر قانوني توګه غواړي چې رسنیو سره معلومات شریک نشي. د بلخ محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د خبريالانو د دې ستونزې د حل په برخه کې به ژر اقدام وشي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبريال مجيب رحمان حبيب زی پراپور کې.
په بلخ کې خبريالان او د هغوی له حقونو څخه مدافع بنسټونه شکایت لري چې د دولتي سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی راغلی. نه یا د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو له چارواکو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی په دې معنی دی چې د حکومتي چارواکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه رعایت کیږي. په شمازون کې د نای دفتر مشره مبینه سعی وایي چې له خبريالانو سره د دولتي ادارو د معلوماتو نه شریکول متبر او ماسق اطلاعات ته د خلکو لاسرسي کم کړی دی. په بلخ کې افغان خبريالان وایي چې د امنیت قمندانۍ د ترافیک مدیریت د امنیت روغتیا اداره د پوهنې ریاست او د بلخ مقام د معاونیت دفتر هغه ادارې دي چې له خبريالانو سره معلومات نه شریکوي. د آزاد راډیو خبريال متین فرمرز وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع دوی اندېښمن کړي دي او د دولتي ادارو د مسؤلانو د نه همکارۍ په صورت کې به دوی خپلو مخاطبینو ته پر موقع معلومات ورنشي کړای. آزاد خبریال او په شمازون کې د خبریالانو د ټولنې یعنی سجنا غړی بشیر سروري وایي چې په بلخ ولایت کې دولتي ادارې اکثرا خبریالانو سره معلومات نه شریکوي او کوم معلومات چې رسنیو ته هم ورکوي هغه ناسم معلومات دي چې د خبریالانو فعالیت او بې طرفي تر پوښتنې لاندې بیایي. بشیر سروري وویل بلخ کې د پژوا خبري اجانس خبريال جاوید احمد وایي چې لرسنوي سره د معلوماتونه شریکول او یا هم ناسم معلومات ورکول خپل حکومتي ادارې لستونزو سره مخ کوي او خبريالان د قانون پر بنسټ کولای شي له نورو سرچینو د خپل راپور مواد تکمیل کړي. هغه زیاته کړه
دغه ډول مسایل ټول نه زیات خپل حکومتي ادارو او ورته حکومت ته ځان راځي. نو کله چې خبريال ونه توانی چې لومړی منبع نه معلومات ترلاسه کړي هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري ترڅو نور ما سرچینو مراجعه وکړي او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د بلخ دیوالي ویان منیر فرهاد د دولتي ادارو لخوا خبريالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په اړه به د بلخ والي لاس په کار شي.
شخص والی بلخ یک بار دیگر جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ سره په شمارزون کې د خبریالانو ټولنې یعنی سجنه د دې ترڅنګ چې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو اندېښنه ښوولې ویلي دي چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې هم د خبریالانو په ګواښلو سره د هغوی په کاري چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری وای چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله ورته شته چې دغه هڅې به بریالۍ شي او په هیواد کې به سوله ټینګه شي. چخان سوری زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړی د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه په دې مرکه کې شخېدلی. له ده سره په کابل کې زموږ همکار حمید محمد مرکه کړی ده.
مننه چې خانسوري صاحب درجه پاچ وخت مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداری ورکړ که د هغه مخکنۍ اجنډا چې امریکایانو ورسره ټاکلې وه د هغې نه ماسیو په نورو مسایلو خبرې وشي نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړی. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې کومه طریقه کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې ځخ خو دې چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي ترڅو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر میدان راسي او باندې مفصل بحث وسی. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل ډال نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
لکه راهیز چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپل هڅې چټک کړي او سره جوخ د شم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړې چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی. خو تر څو پر طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر څو پر سیمه ایز اجماع کې کوم ستونزه موجوده ده گاونډي هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنا نور څه مسائل دي شاته؟
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسې کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلور د سولې د الټ مترس وو چې پاک د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښې کې واضح دی. دا وادونه چې اکثره د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکراتو په معنا نه دي. هغه د حکومت ته تسهیل دی ترڅو دوی د قانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شا سره نقشني او خپل د افغانانو سره نقشني که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط د مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم به سره ورته ورسو هلته راسي او بس سره وسي. سوال چې د هڅو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و او د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سوله د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاک پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح باندې.
تر څو پر شه د بهر سوبر بحث تللی دی ستاسو ارزمانه د پاکستان د همکاري په څه ډول ده؟
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خاصه لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته
او تغیرات ست ولی باید په عمل کې ولیدل سي چون په تیرو کې هم دا شان تکرار سوی دی د افغانستان د خلکو امیدواری دا چې دا ځلې عملاً نړۍ او د منطقي وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولر کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پورې کتونکي دا وایي چې د امریکا لخوا کوم بهیر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر څه دی؟ د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او د روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی دی، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره دی، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملاً عملاً امریکا تر څو طالبان سره کتلې، ایران کتلې دي، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملاً په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماس لري دوی واڅوي تر څو له افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حده پر دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بحث کې هم اجماع ټول منطقي کې و. د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین، ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپه دي. یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر دې حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کړي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي، حیاتونه چې دلته راغلي دي، دا بحثونه سوي دي، هغه وایي د نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګ مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبری د افغانانو په لاس کې.
د ښکاري چې تر اوسه پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې به څه وي اساس په نظر؟
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر یو حده پورې شته، نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ییز اجماع کې بعض ستونزې شته، بعضې وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه علي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیجات صاحب د اتسو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب په تاسو شاید ستلو پاکستان ته سفر درلودی، د افغانستان د ملي امنیت سرکار انتا چینتا او عربستان ته سفر درلودی تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي وراغه تشویش شي. هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې زیاتو د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې د چاغ دومره د تشویش وړ خبره نه ده چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختل کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی.
که وسنۍ وسه ته وکتل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روان دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي په مقابل کې د رقیب هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لاهم شکونه دی او عملی ګامونه نه رپورټ شوی. د ټول حقایقو ته پکاتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بل اخر بریالي بشي کنه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادی ده. تیر څلوېشتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان د ټول سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک شوبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا نور شان کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نسي؟ انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې بعد د څلوېښتو کالو ټول خپل پاغ منسجم تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره کولای شو د دې څلور کلن بحران ته پای ټکی کړی.
مننه چې حضوري صاحب
د لشکرګا
شهر او جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله او بریالي اوسئ که جمهوری ریاست تزان کاندیداوی لاسار وخت دی کانور څنو نن خو به مو پاتوی چې د جمهوری ریاست کاندید وای خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړی انتخاباتي کڅوړه در سره واخلې او څو میاشتې د جمهوری ریاست پوچرت او هوا کې وګرځي کیدای شي ژوند مو هم تغیر وکړي که مثبت نو نو منفي تغیر خو به وکړي مقصد له تغیر څخه ده هسی هم دلته څوک د مثبت تغیر په بهره کې فکر نه کوي. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
نن دې هغه چلمنو دې تازه کړی
ستړی مشې چیرته تللی وې؟
خیر اوسې غونډې ته ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نانسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګومان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړی په خپلو ویناوو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي، نو چې مې ولیده مازیارت یې معقول دی پرې مې خوده. نو ویل زه دې تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه دې تا نمایندګي نه شم کولی؟
کولی شې، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه دې تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرې نښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وو، ویډیو مې در کاره نه کړه. پرته له نانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره، او ښځې ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید د تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي، لاغه نه خاته ده چې میړونه دې په حق لپاره فکر وکي او د حقونو حاصلولو لارې چارې وروخي.
نو سي د حقونو چا خړلې دي
څه بدرت وایم خزي په دې اکله تر اوسه په یو غونډه کې هم څه نه دی ویل شوی او ګمان کوم چې سړی ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسو په خپل ویناو کې څه وایي
خزي؟ مونږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده، ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره د تا په ککره کې درګرځي ووایه چې هغه ووایو.
اوس دغه بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشحال دی چې موی نن کاریا کړی نه زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشحال دی چې موی نن کاریا کړی نه زما شیرینا. زمه غوزه شو د کوکنارو یار می د فری وای او نشوهی تاریا کی زینا زما شیرینا. مستا چرسی لاره روانه وزیر خوشحال دی چې موی نن تاریا کروڑی نا زما شیرینا. چرسی لاره روانه وزیر خوشحال دی چې موی نن تاریا کروڑی نا زما شیرینا.
شیری تنده په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړنیو پایلو کاندیدان ولړزول. څوک له خوخیو، څوک له غما او څوک حیران پاتې شول. څوک له خوخیو، څوک له غما او څوک حیران پاتې شول او څوک حیران پاتې شول. درایو دی لومړنیو پایلو خلک وجه کول. حیران شول هغه خلک چې ورکړی رائے، حیران شول هغه خلک چې ورکړی رائے، لاړی ڈالر یوړی، لاړی ڈالر یوړی. درایو دې لومړنیو پایلو اولس حیران پاتې کړ، اوس یې وروستیو ته سترګې په لاره پاتې، اوس یې وروستیو ته سترګې په لاره پاتې، چې هغه به یې څه ډول وي، چې هغه به یې څه ډول وي. د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني، اوس وای مونږ بل څه کوو، آن سرچپه هم کوي، وای مونږ بل څه کوو، آن سرچپه هم کوي. شک پکې هیڅ نشته، شک پکې هیڅ نشته، آن سرچپه هم کوي، آن سرچپه هم کوي.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دم جون کمی تمام شی کی دین شی ددی مقتدی بل سوک چی امام شی زری زری کستا مین کی دا عجز کرام شی بدی دنیا لاس چی اخیرت کی بہمستا دے دا سوک مین پچا 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 دے